یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او خی چاره ده ازادی رادیو نننه غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 14 هجری مریز کال د سلواغې 19 ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلی. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلیږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورۍ په موخه پرمختګ ته لاره ورولی شي. قدر منوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا په سیمه ایز مشر څه کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلیکې مخه به ونیسي. په نورستان کې خلک د ښوونځیو له ستونزو سره مخامخ دي.
مکتب مې پرېښوست. د امارت اسلامي نه مې غوښتنه داده نو چې دلته مدرسه فعاله کې مسلکي استادان دي راشي.
په 25 دقیقې اونیز بحث کې به په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړو.
دا انډیوالي موقته وه ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخه ته ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت په غبرګون کې وایي چې د داعش ډلې دا مشر په افغانستان کې نشته او کې د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. ازادي رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 میلیون د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان اتسانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښه او سرمنشا نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوچلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر ملیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان د څرګندونې په یو وروستۍ مرکه کې کړې دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د ژمی سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولای.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سی جی ټی این ټلویزیونی شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډیرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالی مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولای.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپل خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې و چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له کبله درسي بهیر پر نشت حساب دی. له همدې کبله د دې ښوونځیو له 12 ټولګیو څخه تر اوسه پورې یو تن هم نه دی فارغ شوی. د دې سیمې خلک دعوه کوي چې ښوونکي او د پوهنې د مدیریت کارکوونکي ډېر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او خپل معاشونه هم اخلي.
ولس کلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د ښوونځیو ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب مې پرېښود. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤل دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالیو ته زیات توجه واړو تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندي شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي په دې تعلیمي بهیر کې.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د خلکو د تعلیمي ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند د موسی کلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم لپاره د هڅو په ترڅ کې یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی. په دې ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړې کوي. د سیمې ماشومان نور ته خوشاله دي.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یو زده کوونکی اسما:
دلته په مساکلا کې مکتب جوړ شوی، ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي، موږ خوشاله یو.
دا غږ المندیانو ته هیله بخون کړي، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګل آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو له خونړیو حملو وروسته اسلام آباد یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې او وایي چې دا وسلوال په افغانستان کې دیره دي. په دې اړه نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي بس لرو او پر دې بحث کوو چې لدې انتقادونو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکي به څنګه وي. هو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نه لو روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې نارت ستریم دوه نومیږي دا نلیکه به بند کړي. بایدن دا څرګندونې په سپینه منی کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره تر کتنې وروسته وکړې. نوریاس نوری را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت استریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بند کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې. په عین حال کې له ښاغلي شولتس سره داس مهال پر یووالي ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک د سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت استریم دوه په اړه نه د کوم پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي. په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. روسیا له اوکراین سره په پوله شاوخوا 3000 سرتیری ځای پر ځای کړي. موسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې غواړي پر اوکراین برید وکړي خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه برید په څو راتلونکو ورځو یا اونیو کې وشي. مخکې له دې چې نارت ستریم دوه په دغه نلیکه کې د ګازو لیک پیل شي جرمني د اړتیا وړ نیمایي برخه ګاز له روسیې واردوي. جرمنی د ګازو په دغه نلیکه کې چې د رغیدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازه ورکولو چاره لیک تر لګه د روان میلادي یعنی 2022 کال تر نیمایي پورې اندرولې ده. اولف شالز د چې د دسمبر له میاشتې رئیس د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې متحدو ایالاتونو ته دا لومړنی رسمي سفر دی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته اسدالله لودین له خبرونو ورهاخوا د نورو راپورونو ټولګه تاسو وړاندې کوي خو له هغه مخکې د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګری او پنګونی خونوی پاکستان ته د افغانستان صادرات ډیر شوی دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل هر ورځ د افغان سوداګرو پر سوداګری زو توکو بار 300 لارې د تورخم بندر او داشان 350 تر 1500 لارې هم د غلام خان او چمن بندرونو لارې پاکستان ته تګراته کوي. د ښاغلی الکوزی خبره په دغه لاریو کې له اتیا تر سلوی افغانستان ته واردات کوي او نوري پاتې ټولې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي توکي انتقالوي. ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان ته په صادرېدونکو توکو کې وچه میوه، غالۍ، د ډبرو سکاره او طبي بوټي شامل دي او افغان سوداګر بیا د اوړو، غوړیو او وریجو په ګډون ګڼ خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته واردوي. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې افغان سوداګرو تل له پاکستان سره په سوداګریزو راکړو ورکړو کې شکایت کړی دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر د سوداګرو د ستونزو د حل ژمنه کوي. د سوداګری او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي تیره ورځ ناوخته د سوداګری او پانګونې خونې له عمومي رئیس سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزې به حل کړي. په یادناسته کې د سوداګری او پنګونې خونې عمومي رئیس توکل احمد یار افغان سوداګرو ته د نورو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په افغانستان کې پنګونې ته د زمینی برابرولو او د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کړې او نن افغانۍ د ځینو بهرني اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ 150 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي کلداري 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
لخبرونو ور اخوا
السلام علیکم. دی خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د نن له خبرونو ور هاخوا خبرونه کې بواوري چې په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستکونکو موسسو له خوا ور سره مرستې په عدالتانه توګه نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرستکونکو ادارو سیمایي کارکونکو د سروې پر مهال دوګونی او توپیری چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یو شمیر کندز میشتو په وینا د نظام بدلون لامل په کندز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلی، بې وزګاری او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په نادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلیزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته اره عدالانه خونه ده، په دې هو عدالانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو کنه بایان ورغله بیګي ورمی او حادثه پریمانه خ پریمانه ورغله هغه ته نه ده. دوه بوجي درې درې بوجي کومکور کې او غریب ته ورغله یو بوجي نه رسیږي. اته نفر ډوډۍ خوړل لرم، یو ولک دین دوه اندغه نه زوی لرم بس خلاص. او خپل د دوه کماته او کلوي
د دغه ولسوالۍ یو بل وسیدونکي یا کلن غلام حضرت هم لورته سنز شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم نیم سوری ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره کومک وسي، بوچې سره راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښه کوي وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیاز بازی دا ورکه سي، دا دی نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تروسه مرستې نه دي ترلاسه کړې له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا 70 کاله عمر لري او ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ستا خوشه مهربانې ده، ته خدا ورته وایه چې لاړ سې کور په کور غریب وګوري. مګر غریب سه نه تخلیه کیږي، غریب نه پیژندل کیږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شوشا درودله دغه خبره مخته ده، او که کم سړی خبره شوشا نه درودله دغه خبره شاته ده.
په کندز کې لمرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکاري درې یو استازی چې د نوم له خودلو ډډه وکړه د خلکو دغه داوی ردوي او وایي مرسته د سیمیزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کیږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیلو ته 1500 لپاره مواد ویشله. زموږ مؤسسه چې اس یو په نوم یادیږي دا یو همکار مؤسسه د دبليو اف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 5500 فامیلو ته بعد د 1600 لپاره مواد ورسو. په دې کې غذایی مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکړي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تېر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا 1,00,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه هم نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت دی هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 1000 970 او 15
نوی مندل شي.
وسم راځو دې ته چې لویدیزو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. صفی الله ستانګزی ته بغوښ شو.
ګارډین ورسپانې د هغو بیوزلو افغان ماشومانو په ژوند یو مقاله خبره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوختي ویریدلی وږي او یخ وهلي. دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین د کابل په یوه لګڼې ګونې ډک مارکیټ منډوي کې له لس کلنې ماشومې ښایستې سره خبرې کړې چې وایي که کار ونه کړي وږي به پاتې شي. ښایسته پلاستیکي کڅوړې پلوري. ګارډین لیکلي د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی، خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو ورنه د هیڅ شي اخیستلو توان نه لري. د یونیسف د شمیرو له مخې په خوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 15,000 ماشومان په کار بوخت وو، خو اوس وخت دا شمیر درې چندو ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي، خو تیر اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو لوږه او بېوزلي لا پسې زیاته شوه. ګارډین لیکلي د افغانستان اقتصادي سقوط د دغه هیواد خلک د لوږې له ناورین سره مخ کړل. د تیر حکومت 80% لګښتونه چې پکې بې شمېره معاشونه هم شامل وو له بهرنیو مرستو تمویلېدل. ګارډین په خبره د افغانستان د کلنیو ناخالصو تولیداتو 43% په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګارډین لیکي کله چې طالبان واک ته ورسېدل سمدستي د پراختیایي بودجه وځنډېده. یو شمیر ورسپانو هم د بریتانیا د پوز د پخوانی لوی درستیز ډیوډ ریچاردز وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي لویدیز باید په افغان جګړه کې خپله ماته ومني او د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د اماراتو نېشنل ورسپانې د ښاغلي ریچاردز په حواله لیکلي چې لویدیز باید په خپله ماته کې لویوالی وښيي او په هغو 30 میلیونو انسانانو زړسواندې واوسي چې د طالبانو تر رژیم لاندې اوسي. جنرال ریچاردز د بی بی سي په یو پروګرام کې غږېده او دا څرګندونې کړې. نېشنل ورسپانې د ښاغلي ریچاردز په حواله چې په 2000 کال کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندانو لیکلي د طالبانو په رژیم کې ځینې داسې خلک وو چې موږ ورسره جوړ راتلای شو. د سکاتسمن ورسپانې هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې چې باید دا تاریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 30 میلیونو وګړو برخلیک په لاس کې دی. هغه ویلي لویدیز بالاخره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو ولې دا کار اوس نه کوي. سکاتسمن ورسپانې زیاته کړې د بریتانیا د پوځ دغه پخواني لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یو بشري کړکېچ سره مخ دی. اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 6 میاشتې وتلي، خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولي. په هر صورت په دې وروستیو کې د امریکا خزانه وزارت بیا لږ نرمښت ښودلی او نادولتي مؤسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته پیسې استولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
تاسو له پیغامونو
د پکتیانا سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشرا خو ډیر په بد حالات کې دي. څو وره ولایت مقام تلاړه مریضه مې ورکه مجیب نه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې چې زنګ وایو مونږ ته که نور مرستې نه رسره کېږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکې. مونږ چاته سر وشکو، چاته فریاد وکړو. د مونږ د فریاد کولو هی څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکې. مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو. هیڅ مونږ د غم غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي.
ورور په لغمان کې راغلی برخونو ډېر زیات کمبوت راغلی. غواړم چې امارات اسلامي مشران واوري دا ما پیغام او دا برخونه مونږ ته جوړ کړي. سبای چې د مانځو وخت ورور برق لاړ شي مسلمانان ځان ته وایي بیا د مانځو وخت خو برق خوري.
السلام علیکم. زما دغه پیغام د ازادري او رادیو ته دی. زه جمعه خان د منګان د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم. د منګان د کلي یم. 2000 کور یم. 1500 نفر نه پوس یم. زه اوس سړک ډېر اړتیا لرم. په کلینیک ته وروره مثلا مور اوبه لرو. اوبه تخي د انسانانو د مرګ سره مخ دي چې زموږ دا اوبه راته تصفیه کړي. زما دغه د طالبانو مثلا اسلامي امارات دغه غوښتنه ده زموږ خواته مثلا یو کتنه وکړي.
السلام علیکم. زه عبد الله کیمت هلمند د ګرنسلو د سولینا سایس پروګرام سیشن. اسلامي امارات مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کول کوي چې افغاني وسیلې شم د افغاني اوسو شي چې هم د څه به یې رښتیا شي. اسلامي امارات محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. هم اسلامي امارات خموږ مننه کوي چې دې اړې اقدامات کړي دینو سیمو کې باندې کړی دي کارداري افغاني راکړور کې ځل څه ویل تر خو بیا هم د نور هم ډیر توجه کوي نو دې هم کار وکړي څو کاندار جدید تو من افغاني ټول افغانستان کې راکړور کې افغاني وي چې بیا زموږ ستاسو سره هم سره شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.